د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پرېکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په سواب کې خبریالانو ته وویل، شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټوکو له اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي دا ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغې ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، ټرمپ د سه شنبې په مخام خپلو مشاورینو ته ویلي و چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پرېکړه کوي. نن اومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې درې تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا اعلامیو کې ویلي، په تخار ولایت کې یوه ښځه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلې. د اعلامیو له مخې دغه کسان 9 دورې وهل شوي او په 5 کلن تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. وړمه ورځ طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلې وو. د بشري حقونو د ادارو له نیوکو سره سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو پلي کېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي و، طالبانو د نورو کلونو پرتله سږکال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړې شاده کډوالو د ستونزو د حل سربیره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واکه وخت خبري ایجنټس پرون چهارشنبه لیکلي، د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د نروې د سفارت استازي پیرلبرت حساس سره مطرح کړی دي. د بختر پټوکو ښاغلي حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیرمو تر خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. بختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي، نروې به په روان کال کې 80 میلیونه نارویژي ډالره د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي، په تیر 2023 کال کې د ملکي کسانو په مرکشوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی ویلي، په ټوله نړۍ کې 340 کسان چې له دې ډلې 502 د بشري حقونو مدافعین وو د تیر کال په نښتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون په ټوکو په دې کسانو کې له هرو 501 له تبعیض سره مخامخ وو. دې سازمان وړاندې ویلي، موندنې ښیي چې د بشري حقونو فعالان په پراخه کچه له تاوتریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نښتو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او تر ډیره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 برابره ماشومان په نښتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي، د دغه راپور معلومات یې د نړیوالې ټولنې په تایید او په بیلابیلو سیمو کې د خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي، له ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاریو قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبې وویل، ایران له اسرائیلو سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پیټرسبورګ کې په خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل، د مسکو له خوا تهران ته ورکړل شوی پوځي تجهیزات د اسرائیلو له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري. پوتین د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرائیلو پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللې وسلې ورکوي او کنه، وویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي استراتیژیک تړون کې د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو 3 کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکه کارولې ده. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطلب اوریدل شئ. کومه ورځ ده چې اسرائیل پر ایران بریدونه کړی دي. په ایران کې بند افغانان وای
چې خپل بند پاتې مریضیم عملیات میکړه ده. ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي.
په ایران کې میشت افغانان شکایت کوي چې رانی چارواکي ورته دا تهران په ګډون د ایران له خارونو د وټولو اجازه نه ورکوي. وړاندې په راپور کې را سره واوري چې د افغانانو اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکي، نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا.
لا دې سربیره درته نور راپورونه هم لرو که چیرې وخت پاتې شو ساسي پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشندی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پریکړه کوم. هغه له ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته وویل شاید دا کار وکړم، شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربند په لټه نه ده او مطلق بریا غواړي. دغه په ټکو لاټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغه ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي دي ټرمپ د سې شنبې په مخام خپل مشاورینو ته ویلي وو چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو لا هم په تمه دی چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پریکړه کوي. د راپورونو له مخې ښایي په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا لومړی هدف وي. نن پنجشنبه روټرز خبري اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې ویستلي دي. دا دغه چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د الحدیده هوایي ډګره امریکایي الوتکې ویستل شوې دي. رویټرز له دې وړاندې راپور کړی و چې د سون توکو رسونکو امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللي او ډېرې جنگي الوتکې هم په سیمه کې راټولې شوې دي. بل په لاو د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې د پرمختګونه په داسې حال کې دي چې یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون ماښام ایشوټر پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمیر غیر ضروري کارکونکي او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دي. که څه هم روښانه ده چې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیل وستي، خو ایشوټر پریس لیکي چې دا اقدام له اسرائیل سره د ایران پر ضد د اسرائیلو د ښکیلتیا په معنا ده. په عین حال کې روټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی یو شمېر اروپایي وزیرانو سره وګوري. روټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده رقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، برېټانیا او د اروپا ټولنې له شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبري وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر څوار لسو اول کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانې له خبرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې حق شوی دی. د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاتون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووزي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له حقي حقیږي چې دو ورځې مخکې اسرائیلو پرې بریدونه وکړل. نن پنجشنبه ومه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ تاوده جګړه روانه ده او دواړو خواوو ته درنه تلفات اوښتي دي. د دغه تلفاتو په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم بند پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران ته کډوال شوی وایي چې اوس جګړې را سر کړي دي او ایراني چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هیواده او د دې هیواد له خرونو ووزي. ورزونور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او نامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې مشه افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل دی ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تاګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تاګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنۍ او اتباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خارابل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې د اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانانو باندې پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلباسه 15 بجې ما پسې ملګري زنګ والو مرتي ویلي چې رزمه دفتر کفالت ته چې ونه شو نو دغه موضوع د ډیره جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات می کړل دي ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقوقي ویفالي مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبر اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خار ووزی او یوې امني سیمه ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خار ووزی ان موټر یې نه انتقالوي چې د ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنۍ په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکو او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسره د ښار ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.8 میلیون یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبرې شوې لمه کې ویلي دي چې د مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو د لارستند شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه وایي د پام سره چې بشري ناورین نه هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکیچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نننه او پسیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.8 میلیون یورو بشري مرستې کوي. په غیلام کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه 1.4 میلیون زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري مؤسسو ته ورکړل شي او د غیلام په ټکو ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیون یورو ځانګړي شوي دي. په دوام کې راغلی چې د اروپای ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې، څښاک اوبو ته د لاسرسي، روغتیا، حقوقي مشورې، د خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ، بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبي آفتونو په برخو کې وي. پیرامیا کې د اروپای ټولنې د بحرانونو د مدیریت، برابرۍ او چمتووالي کمیشنرې مشرې حاجا لهبی په حواله راغلي چې اروپای ټولنه دغه شان نه هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړي د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو غونډه کې کړي او یو برخه یې په خپل ایکس پاڼې یا په خوانی ټویټر خبرې کړي ویلي
نکته دروش میلیونه کسان په افغانستان کې د محل بشری مرستو ته اړتیا لري او هر یو الدی دروش میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپل ټولنیز کیسه لري.